درنو اوریدون که سلام علیکم لاس بجه شوی دازاری راڈیو یوی بلی خبروانی تموز اسمت ساروان هر کلی کم در خبروانه چه ده سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری ورندی کیجی یو ساعت دوام کوی او په لرکی ده موسیقی پروگرام هم مبره لمرای ده سات خبرونه په کابل شهر کې په یوه چاودنه کې د عامه تصدۍ د ریاست ویندوی له دو تنو نورو سره ووژل شو. افغانستان او ترکمنستان د همکاریو دوی موافقې لاسلیک کړې او د افغانستان د احصایې اداره وایي نور کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل کې نن سهار په یوه چاودنه کې د عامه تصدۍ د ریاست د ویندوی ضیا ودان په شمول درې تنه ووژل شول. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی ودان نن سهار اتنیمې بجې د کابل په کارتې نو سیمه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ښاغلی ودان دوه همکاران هم په دې پېښه کې وژل شوي دي. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په مهال د کابل او اشقابات ترمنځ دوه موافقې لاسلیک شوې. یوه موافقه د دواړو هیوادونو د ریل لارو د ادارو او بله د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په برخه کې لاسلیک شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا هوکړه لیکونه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او رشید میردوف ترمنځ لاسلیک شول. دواړو خواوو د هغو پروژو په اړه هم خبرې کړې چې ټاکل شوې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په حضور کې پرانیستل شي. دا د آقینې اندخوی د ریل لار د برېښنا د لیږد او له افغانستان سره د ترکمنستان د نوري فایبر د وصلولو پروژې دي چې ټاکل شوې د مرغومې په 15مه پرانیستل شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په دوه ورځني سفر کابل ته تللی و. په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکه چانو ټاکل شویو ډلو د خبرو پر ایجنډا او توحید پرون غونډه وکړه. د دې غونډې خبر د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم او د افغانستان د دولت مرکه چې پلاوی په بیلابیلو ټویټونو خو په ورته الفاظو ورکړی دی. دوی ویلي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه، د ایجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دا ناستې دوام وکړي. دواړو خواوو د تېرې چهارشنبې په ورځ یوه مقدماتي غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو یې پیل کړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پړاو خبرې به څومره وخت دوام وکړي. ټاکل شوې ده راتلونکي میلادي میاشت افغانستان او ایران څوارلسم ګډ نندارتون په کابل کې پرانستل شي. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا ادارې مشر حمید زادبوم پرون مهر خبري آژانس ته وویل دغه ګډ نندارتون د فبروري په 9مه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. نوموړي وویل اوس مهال ایران افغانستان ته په کال کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو هڅه کوي چې دا کچه د 2022 کال تر مارچ پورې 5 میلیاردو ته زیاته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د هوایي بریدونو په پایله کې 12 طالبان وژل شوي دي. دغه وزارت تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هوایي ځواکونو د واشیر ولسوالۍ په گراسان او ملغزار کلیو کې د طالبانو سنگرونه په نخ کړی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د احصایې ملي اداروی له دې وروسته د تابعیت کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي کاغذي تذکرې د وګړو د احوالو د ثبت قانون له مخې ویشل شوي او د اعتبار وړ دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جدې د میاشتې له 22مې وروسته دوی د تذکرو د تایید بهیر دروي. د احصایې ملي ادارې ویلي که چیرې دولتي ادارې د کومې تذکرې د جعل په اړه شک ولري له دوی سره د رسمي تماس ونیسي او دوی به ځواب ووایي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې هلې ځلې ډېرې کړي چې راتلونکې اونۍ ولسمشر ډونالډ ترامپ استعفا شي. د ډیموکرات ګوند یو استازي ټید لیو پر خپل ټویټر باندې کښلی ټاکل شوی دی چې په جرګه کې د ده د ګوند غړي سبا دوشنبه د استیضار رسمي جزئیات خپاره کړي. د لیو په وینا د ډونالډ ټرمپ د استیضار مواد د استازو جرګې د 100 غړیو له لوري تایید شوي دي. په استازو جرګه کې اکثریت د ډیموکراتانو دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور لمخې اوس له واکه د ټرمپ لري کېده ګرانه ده، ځکه چې د نوموړي د واک دورې ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. د امریکا په سنا جرګه کې اکثریت د جمهوري پال دی. د دغه ګوند مشر مچ مکانل هم پرون شنبه د خپل ګوند غړیو ته په یوه لیک کې وویل د جنوري تر شلمې پورې چې ټرمپ واک سپاري کومه پروسه ممکنه نه ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د 11 کان کیندونکو جنازې چې داعش وژلی و پرون خاورو ته وسپارل شوې. د دغو کسانو له شخولو سره د هغوی د کورنیو خپلوانو 2 ورځنی اعتراض هم پای ته ورسید. د دوی د شخولو مراسم د کوټي ښار په یوه څنډه کې ترسره شول چې زرګونو کسانو برخه پکې اخیستې وه. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12:00 نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل ښار کې نن سهار بیا د مقناطیسي بم چاودنه شوې ده او یو ځل بیا د دولت یو کارکونکي او بلکې یو نه بلکې درې کارکونکي وژل شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د عامه تصدۍ د ریاست ویندوی ضیا ودان او د هغه دوه همکاران په دې پیښه کې وژل شوي دي. د دې پیښې د نورو جزئیاتو لپاره هم د اوس له کابل څخه زموږ همکار د ټلیفون له لارې راسره دی او نور معلومات راکوي. مهرباني.
14 نن سهار 8:30 د کارتنو په سیمه کې رامنځته شو د مساتنی د ریاست د مطبوعاتي مسول ضیا ودان په موټر باندې د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په دې 14 کې د ضیا ودان په ګډون دوه نور کسان چې د همکارانو دوی هم وژل شوي دي او یو بل کس ټپي دی. ضیا ودان نه یوازې د عامه تصدۍ د ریاست مطبوعاتي مسولیت پر غاړه درلود، بلکې مدني فعالیتونه هم کول. د خوست ځوانانو د ټولنې مشر چې په کابل کې فعالیت کوي او د خوست د ځوانانو لپاره یې کار په ټولنیزي میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د ضیا ودان وژنه په غندل شوی د ګڼو ځوانانو په اړه خواخوږي خودلې د ښکېلو غاړو نه یا په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې دوی باید وربند وکړي تر څو د دغه ډول ځوانانو وژنې ودرول شي. دا په وروستیو څو ورځو کې څومره چاودنه ده چې په کابل کې ترسره کیږي او ولسي وګړو ته او دولتي چارواکو ته مرګ ژوب لاړوي. په کابل او په نورو ولایتونو کې دغه ډول هدفي وژنې په وروستیو کې زیاتې شوې دي چې بیلابیل نړیوال او کورني خبرګونونه یې راپارولي. که څه هم طالبانو په وروستیو کې په دغه ډول پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي، خو کورنۍ چار وزارت بار بار ویلي دي چې په دغه ډول د دغه ډول پیښو تر شا وسلوال طالبان لاس لري.
ډیره مننه. کوربدان د ازادي راډیو خبریال و چې په کابل کې د نننۍ پیښې په اړه معلومات راکول. د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو پر اساس او د غرض د کورونا چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې 14 کې چې د سهار په 8:30 بجې وشوه د عامه تصدۍ د ریاست د ویان ضیا ودان په شمول درې تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې په کابل کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید په ورته ډول وژل شوی و. همدارس لکه څنګه چې د ازادي راډیو خبریال ورته اشاره وکړه، په وروستیو وختونو کې هدفي وژنې ډېرې شوې دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریاله، همدارس په غزنی کې د الجزیرې خبریال او په کابل کې د طلوع یو پخوانی خبریال په هدفي بریدونو کې ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای په پلازمینه کابل کې نن سهار په یو چاودنه کې درې تنه وژل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې درکوو. خو اوس یوه بله موضوع. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي اندېښنو په اړه د جګپورو چارواکو او سیاسي څیرو ګډ لیک ترلاسه کړی دی. په دغه لیک کې چې د ولسمشر پخوانیو مرستیالانو او یو شمېر جهادي او سیاسي څیرو لیکلی پر حکومت نیوکه شوې چې په لوی لاس یې د دوی ساتونکي یا بادیګاردان کم کړی دي. حکومت بیا د ساتونکو د کمښت په اړه ښکاره څه نه وایي، خو وایي د جګپورو څیرو د محافظت په ریاست کې د پام وړ اصلاحات راوستي او لګښتونه تر نیمایي هم کم کړی دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
یو شمیر لوړپوړو چارواکو او سیاسي څیرو پر حکومت نیوکه کړې چې د دوی په ټکو د یوه نامعقوله او تبعیضي چلند له مخې د دوی ساتونکي کم کړی دي. دوی د ولسمشر په ادرس یو ګډ لیک کې ویلي د ساتونکو کمښت هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې دوی ته ګواښ نه وي پېښ او د هیواد عمومي وضعیت د ډاډ وړ وي. په لیک کې ویل شوي چې د ساتونکو کمښت ترهګرو ډلو ته د بریدونو موقع ورکوي او دغو څیرو حکومت ته خبرداری ورکړی چې پر دوی د هر ډول برید مسؤلیت به ورلغاړي وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي دوی دغه لیک ترلاسه کړی او په خبره یې د وتلو څیرو فزیکي امنیت ته یې ډاډمن تدابیر نیولی دي.
د سیاسي او جهادي مشرانو هغه لیک چې جلالت ما ولسمشر ته یې لیکلی زموږ دفتر ته رسیدلی دی. د دغو کسانو د امنیتي اندېښنو او اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم اجراءات سوي او د دوی فزیکي امنیت تامین دی. تر دې مخکې د دغو سیاسي او جهادي مشرانو د امنیت پر تامین د کال 4 میلیارد افغانۍ لګېدی چې اوس تر لازمو اصلاحاتو وروسته دغه لګښت 1.2 میلیارد افغانیو ته راټیټ شوی چې حکومت یې ورکوي.
ملي امنیت شورا که څه هم نه وایي چې دوی د وتلو څیرو د محافظت ریاست څه شمېر کارکوونکي کم کړي، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې د دغه ریاست 4000 امنیتي کارکوونکي چې دنده یې د لوړپوړو کسانو ساتنه ده کم شوي دي. دغه اعتراضي لیک چې یوه کاپي یې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې د ولسمشر د پخوانیو مرستیالانو مارشال عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی او کریم خلیلی، د بهرنۍ چارو د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی، د اجرایه ریاست د پخوانی مرستیال محمد محقق، د ولسمشر د پخوانی فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود، جهادي مشر سید حامد ګیلانی او ذبیح الله مجددی لخوا لیکل شوی دی. په لیک کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د جهادي څیرې عبدالرب رسول سیاف نمونه هم لیکل شوي، خو دې کسانو له خپلو نمونو سره لاسلیکونه نه دي کړي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي ځینې دغه کسان لا هم له 100 ډیر ساتونکي لري او په خبره یې که نورو ته اړتیا احساسوي په شخصي لګښتونو دی وګماري.
د دوی په ساتونکو کې نور بدلونونه نه دي راغلي. مثلا ښاغلی کریم خلیلی 125 ساتونکي لري، د حاجي صاحب محمد محقق ساتونکي 150 او د مارشال عبدالرشید دوستم 130 تنه دي. که دوی او نور سیاسي او جهادي مشران غواړي لا ډیر ساتونکي ولري، کولای سي په خپلو شخصي لګښتونو د عامه ساتنې ملي تصدۍ سرتیري استخدام کړي.
سیاسي او جهادي څیرې داسې مهال د ځان د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندوي چې په ټول هیواد کې د هدفي وژنو شمیر زیات شوی. په دې وروستیو کې پر دولتي کارکوونکو سربیره یو شمیر خبریالان، مدني فعالان او دینی علما هدفي بریدونو کې وژل شوي. دولت د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا د دولت کار بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم وګورو چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي، ورپسې به هم د موسیقي پروګرام خپور کړو.
مسیر ورځپاڼې د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي واک یوازې د ټاکنو له لارې نوي راتلونکي ولسمشر ته پرېږدي او له دې پرته به واک پرې نه ږدي. د لیکوال په وینا ښاغلي غنی دا خبرې له هغه وروسته کړې دي چې له بېلابېلو لورو د سولې په پروسه کې پر موقت یا انتقالي حکومت د بحث خبرې راپورته شوې دي. وړاندې دغو خبرو ته په اشارې